د سهار لس بجې شوې. احمد شیبر یم، السلام علیکم. دا ازادي راډیو د دې ساعت د خپرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. بخښنه غواړم، فرهنګي ادبي مجلې ته ځانګړې شوې ده، ازادي راډیو ادبي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو تر هر څه مخکې ستاسو پام د دې ساعت مهمو خبرونو ته راګرځوم. د پکتیا په جانخیل ولسوالۍ کې افغان چارواکي د لسکونو طالبانو د وژلو ادعا کوي. تمه ده چې ولسمشر اشرف غني نن هرات ته ولاړ شي. او په سوریه کې د ملګرو ملتو د پیښو د پلټنې کمیسیون وایي چې داعش د یزیدیانو په زرګونو ښځې ګرځولې دي. د خبرونو تفصیل. په پکتیا کې امنیتي چارواکي ادعا کوي چې د جانخیل ولسوالۍ کې له یولس ورځو جګړې وروسته شپږ پنځوس طالبان وژلي چې په دوی کې شپاړس پاکستاني ملیشې دي. د پکتیا د امنیت قمانداني د رسنیو مسؤول سردار ولی تبسم نن سهار له جانخیلو څخه په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د طالبانو پوستې تصفیه شوي دي او یو شمېر پاکستاني ملیشه ځواکونه یې ژوندي نیولې دي. طالبانو د افغان حکومت ادارت کړې ده. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې د ناټو یو عسکر د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې د ځان وژونکي برید له امله وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. د ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه یاد شوی او هغوی د درملنې لپاره د بګرام هوایي ډګر ته انتقال شوي دي. د قرباغ ولسوال عبدالسمی شریفي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه یو تن چې د ښځو جامې په تن وې ځانمرګی برید وکړ. د ښاغلي شریفي په وینا په دې حمله کې دوه ملکیان وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. هغه امنیتي مامورین چې د کابل ښار په دروازو کې به د سکند ماشینونو په وسیله موټر تلاشي کوي سر له سبا خپل کار پیلوي. د کابل د ګارنیزون عمومي قمندان هیله لري چې دا اقدامات به د کابل ښار د امنیت له شیګنې سره مرسته وکړي. د ګارنیزون سرپرست قمندان جنرال افضل امان ازادي راډیو ته وویل دی وای درې څلور کسان به هغه موټر چې چیرېږي په کمپیوټري دستګاه کې ګوري چې مخدر مواد، وسلې او چاودیدونکي مواد پکې نه وي. د سکنرونو په وسیله د کابل په دروازو کې د موټرو پلټنه د هغې امنیتي طرحې یوه برخه ده چې د ولسمشر اشرف غني له امر سره سم د کابل د امنیت لپاره جوړه شوې ده. انتقاد کوونکي په کابل ښار کې د خونړیو چاودنو له لړۍ وروسته د ښار په دروازو کې د موټرو د منظمې پلټنې نشتوالی د دې پیښو یو علت بولي. د ځینو راپورونو له مخې په ګڼ شمېر مواردو کې په چاودیدونکو موادو بار موټر د کابل پر دروازو له تېرېدو وروسته د ښار په بېلابېلو برخو کې الوزول شوي دي. تمه ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني نن هرات ته ولاړ شي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر به د سه شنبې د شپې د ځان وژونکي برید د قربانیانو له خپلوانو سره د غمشریکۍ لپاره هرات ته راشي. د هرات ښار په جوادیه جومات کې د سه شنبې په شپه په ځان وژونکي برید کې شپږ دېرش تنه ووژل شول او اووه شپېته نور ټپیان شول. د ملګرو ملتو یو کمیسیون وایي چې د اسلامي دولت ډله لا هم په عراق او سوریه کې یزیدي اقلیت په ډله ییزه توګه وژني او نړۍ د دې ناورین د مخنیوي لپاره ډیر لږ څه کړي دي. د سوریې د پیښو د پلټنې لپاره د ملګرو ملتو کمیسیون پرون وویل هر څومره چې په راقه کې پر داعش فشار زیاتېږي هغومره دوی د یزیدیانو ښځې او نجونې غلامانې کوي او نه یې پرېږدي چې وتښتي. د عراق په شمال کې د سنجار په ښار کې د 2014 کال په اگست کې په زرګونو یزیدیان داعش ونیول چې اکثر یې لا هم تری تام دي. رقه ښار د 2015 کال په وروستیو کې بیرته له یزیدیانو ونیول شو او هلته د یزیدیانو دیرش ډله ییز قبرونه وموندل شول. د ملګرو ملتو د پلټنې دغه کمیسیون وایي چې په سوریه کې د یزیدیانو پر شاوخوا 3000 نجونو او ښځو هره ورځ د داعش له لورې جنسي تیری کیږي او له هغوی سره نور زور زیاتی هم روان دی. په دوبۍ کې د نړۍ په یوې لوړې ودانۍ کې اور لګېدلی دی. د چارواکو په وینا دا ودانۍ تخلیه شوې او په پیښه کې څوک نه دي ژوبل شوي. دا په تیرو دوو کلونو کې دوهم ځل دی چې د دوبۍ په تورچ تاور کې چې د مارینا په سیمه کې دی اور لګېږي. د دوبۍ حکومت ویلي دي چې د اطفایې څلور یونټه د دې اور د وژنې لپاره ګمارل شوي دي. اور د دې نه اویا منزله ودانۍ په نهم پوړ کې لګېدلی چې کنټرول شوی دی. او روسي خبردارې چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي دي چې د واشنگتن او ماسکو اړیکې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې او د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس غړي له دې کبله ګرم بللې دي. ښاغلی ټرمپ پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې له روسیې سره اړیکې د پخوا په پرتله تر ټولو ټیټې او خطرناکې کچې ته رسیدلې دي. ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې پر روسیې د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو د لایحې له توشه یوه ورځ وروسته وکړې. د روسیې صدراعظم دیمیتری میدویدف د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د دې لایحې د توشه په عکس العمل کې وویل دا اقدام د ماسکو پر ضد د سوداګرۍ د پوره جګړې د پیل معنا ورکوي. ډونالډ ټرمپ همداراز د وګړو د صحي بیمې د اصلاح پلان د رد په اړه د سنا پریکړې ته د اشارې په ترڅ کې پر خپله ټویټر پاڼه د کنایې په ژبه لیکلی دي تاسو کولی شئ له کانګرس څخه مننه وکړئ له هغو کسانو چې ویې نه شوی کړی موږ ته صحي بیمه راکړي. ازادي راډیو په منځني څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې وروسته به عمان نیازی وړاندې کړي. خو لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واورېدل په پیل کې مو دا خبر درلو چې په پکتیا کې امنیتي چارواکي ادعا کوي چې د جانخیلو په ولسوالۍ کې له یولسو ورځو جګړې وروسته طالبان سخت ځپلي دي. په دې اړه تفصیل له خپل خبریال داود تپان څخه اخلو.
د پکتیا ولایت په جانخیل ولسوالۍ کې له تېرو دیارلس ورځو راهیسې دلته جګړه وه. د وسلوالو ځواکونو افغان وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ په دغه جګړه کې تر دې مهاله افغان ځواکونه خبر ورکوي او معلومات شریکوي چې دوی نږدې سل پورې وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې. په دې امنیه قمانداني مطبوعاتي مسؤول سردار ولی تبسم سهار وختي موږ سره خبرې کولې. دی پخپله په جانخیلو کې ویلې هغه پوسټې چې د وسلوالو طالبانو په لاس کې وي حکومت ته تهدید و هغه یې لاسته راوړې او په جانخیلو کې جګړه په مکمل ډول له منځه وړې خلکو عادي ژوند پیل کړی. ولې دوی وایي چې په سیمه کې کوم خلکو ته چې زیانونه اوښتي دي هغوی د جبرانولو لپاره او په منطقه د کار لپاره د پکتیا امنیه کمانډان او د کلي اردو کمانډان دوی په شریک تصمیم لګیا دي او ولایتي ادارې او مرکزي حکومت سره تصمیم نیسي چې دلته خلکو ته عاجل مرستې او اړینې مرستې ورسي. بل شي برسب
تپان صاحب دغه تلفات چې دوی وویل چې سلطنه شاوخوا سلطنه ټپیان شوي یا وشل شوي دي په دقیق ډول یې ازادي راډیو ته ونه ویل چې څو تنه وشل شوي او یا څو تنه ټپیان شوي.
د مخکنی معلومات چې ورکړی وو ته شپږ پنځوس پورې وسلوالو د وژلو خبره یې کړې وه او ویل یې شپاړس تنه په دې کې پاکستاني ملیشې دي خو وسلوالو طالبانو دا خبره رد کړې وه چې دوی سره پاکستاني ملیشې نشته. ولې نن سهار دوی یوه خبره وکړه چې د دوی هغه اسیر عسکر چې دي هغه به د لوړپوړو چارواکو تصمیم چې دي هغوی د راخلاصولو لپاره قومونو سره څنګه مخکې لاړ شي. یوه خبر د دوی دا هم و د سردار ولی تبسم چې دوی پاکستانی ملیشې نیولې دي په دې جګړه کې او هغه ځان سره ساتلی او وسلوال طالبان کوشش کوي چې د اسیرانو په ځای دغه ملیشې خلاصې کړي. ولې دوی به د مرکزی حکومت تصمیم نیسي چې څنګه تصمیم ونیسي. بلې شي برسه
طالبانو دوی ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي؟
طالبانو ویلي چې افغان لوري ته تلفات اړولي او دوی خپل تلفات تر پنځو کسو پورې مني چې په دې ټوله جګړه کې پنځه کسه وژل شوي او اووه کسه زخمیان دي. موږ ذبیح الله مجاهد سره خبرې شوې هغه همدا خبره کړې وه چې افغان لوري ته ډېر تلفات اړولي او ویډیو یې خپره کړې وه چې په هغه کې ډېر مهمات نیولي او افغان ځواکونه هم اسیر کړي دي.
هغه ویډیو خو مخکنۍ وه، یعنی د دې تازه ادعاو په باره کې طالبانو څه نه دي ویلي؟
تر دې مهاله طالبانو هیڅ نه دي ویلي چې دوی ولسوالۍ له لاسه ورکړې او که ولسوالۍ کې لا هم پوستې ځان سره ساتلې دي.
له داود تپان څخه په مننې طالبانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی لا هم په جانخیلو کې برلاسه دي. امنیتي چارواکي دا خبره ردوي. هلمند ته ورسو. د ګرش په ولسوالۍ کې یوې ودانۍ ته د دولت مخالفه وسلوال ورننوتې دي. له هلمند ته د ازادي راډیو خبریال الیاس دای په ټلیفون راسره دی. دای صاحب، دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده؟ جګړه روانه ده او که دوی یوازې ودانۍ ته ورننوتې؟
شبر صاحب، دا ودانۍ شخصي ودانۍ ده، د بازار په منځ کې موقعیت لري، د صرافانو په مخ کې مشهوره ده. هر وګړي څو تنه ځانمرګي برید کوونکي چې موږ ته د سیمو خلکو څلور نفر یاد کړي دي ننوتلي دي. اما حکومت وایي تر اوسه یې شمېره معلومه نه ده. یوازې دا جګړه نه ده چې دا نتیجه سره روانه ده. د ګرشک په دې مزن کې چې دا اوس قومندانۍ ته په سل متری کې موقعیت لري. پاچا دوه پوسټو څخه کړی او طالبان دې مزنګ کړي نو تللي دي. دغه اوس په دغه سیمه کې د متری حکومت او افغان طالبان ترمنځ جګړه روانه ده. د سیمې خلک وارخطا دي او وته په حال کې دي.
بله دایسب دغه د ودانی خبره چې تاسو وکړه معلومات مو تر لاسه کړی دي. شخ ما سمونه ورید چې څومره کسان دی ودانی ته نه نوتی دي؟
عمر دوک د هلمند ونی وان د پروسه په دقیق اکاونټ د دمر د بریکون په سن د اکر وی چې لا معلومه نه ده. ما د سیمه خلک وای څلور لپاره دي چې انتم کومات کی
او اډز روان دي. امنیتي ځواکونه هلته ورغلي دي له دوی سره په جګړې بوختي.
بله عمر دوک وای چې تعمیر معاشره کوي دی او امنیتي ځواکونه هغه ته په جګړه بوختي. او د سیمه خلک وای چې د شهر په څو نقطو نورو نقطو کې هم وسلوال ننوتلي دي. د ولسوالۍ ودانۍ ته نږدې په یو کلي کې د مزنګ هلته وسلوال ننوتلي دي. امنیتي ځواکونه ته په ځای نښته دي. په پارچو کې جګړه روانه ده او په نیال کې په دغه اپارتمان کې د سره فنډ مارکیټ په غونډې په دې هم ننوتلي ده. جګړه روانه ده.
الیاس تایی مننه دا ازادي راډیو خبریال الیاس تایی و چې د ګرشک ولسوالۍ د مرکز د جګړې په اړه له تاسو سره معلومات شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکې تر دې چې ازادي راډیو یا ادبي مجله پروګرام خپور کړو بیا هم د امنیت په ارتباط د جګړو په ارتباط خو د وی جګړې چې پای ته رسیدلې ده خو جګړې زپدې له حکومت مرسته غواړي. د کندوز د امام صاحب پولیس والی کې شرط نشته یو شمیر خلک جګړې زپلې دي دوی له حکومت د مرستو غوښتنه کوي. اجمل آریان له کندوز په دې اړه راپور لري.
د امام صاحب ولسوالۍ متضرر شوي خلک له حکومت څخه د وراوختو زیانونو تاوان غواړي. په دې ورستیو کې د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د ښار یو شمېر نږدې څنډې څه باندې لس ورځې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د درنې جګړې شاهد وې. خو د دغې جګړې ډېر زیان ملکي خلکو ته رسېدلی دی. د امام صاحب ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د جګړې له کبله د خلکو استوګن کورونه سوځېدلي دي چې له کبله خلک ډېر زیانمن شوي دي خو تر اوسه پورې له دوی سره مرسته نه ده شوې.
مونږ ته دا څه بس ده خو اوس ښه ده یوه هفته ګزارم دولت نه غواړي د خلکو سره مسلمانانو سره کومک وکړي. د ټولو کورونه شوي دي اوس په دا یو بوجي باندې مونږ چې اوسي ودای مونږ کورونه بلاستنې چاته چې ولا داسې کورونه کې دي چې ټول دوګي شوي دي.
خلکو ته ډېر تاوانونه ورسېدل. خلک اواره سول خلک بېچاره سول او خلک اوس امید او تما ده چې له خو نه امنیت راشي او له بلې خو نه عاجل کومکونه باید د خلکو سره وسی ترڅو چې دوی په زخمونو باندې ملهم کې خودل شي.
په ورته وخت کې د امام صاحب ولسوال محبوب الله سیدی هم د خلکو ستونزې مني. وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د ورستوي جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. همدارنګه یو زیات شمېر خلک متضرر شوي دي خو تر اوسه پورې له متضرر شوو خلکو سره مرسته نه ده شوې.
جنگ خسارات خود را داره و خسارات انگفت مالی در اینجا هم مالی و
دلته جګړې خلکو ته ډېر مالی او ځاني زیانونه رسولې دي او څه باندې 2000 کورونی بې ځای شوې دي او د دغو کورونی سروې د طبيبي کو سره د مبارزې ریاست لخوا تر سره شوې ده خو تر اوسه پورې له دغو متضرر شوو کورونی سره مرسته نه ده شوې. بلخوا په کندوز کې له طبيبي کو سره د مبارزې ریاست مشر میراقا اعتبار بیا وایي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د تر سره شوې سروې له مخې 1500 متضرر شوې کورونی پیژندل شوې دي. ښاغلی اعتبار وایي چې د دغو متضرر شوو کورنیو راپور او اسنادونه یې له مرکزي حکومت سره شریک کړي دي او په نږدې ورځو کې به له زیانمنو کورنیو سره اړینې مرستې وشي.
د ازادۍ رادیویي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. همانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د کابل پانتون له استاد ډاکټر زرغونی زیور سره مرکه اوري.
کومې کلمې چې التباس نه پیدا کوي یا معنا کې بدلون نه راځي هغه پروا نه لري لکه کمیس.
پښتو ته د سوبمن تیمور د کتاب ژباړن نور افضل عبد راته وایي چې تیمور د خاطرو د کتاب په څومره وخت کې ژباړلی او دا خاطره څه اهمیت لري؟
تیمور خپل لیکنه د پلاستیک کوم خبرې لیکل شوی هغه دی
دو لنډ حکایتونه د هند سینما د دو تنو هنرمندانو په باره کې رپورټونه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. اکرام الله اکرام د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د افغانستان د ملي کتابتون د ودانۍ د جوړولو کار پیلېږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیالې پوهنیار سیدی مشګان مصطفوي د زمری د میاشتې په لسمه نیټه د ښار او کور جوړولو وزارت له ساختماني موین سره په کتنه کې د افغانستان د ملي کتابتون د ودانۍ د جوړولو د کار د پیل غوښتنه وکړه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت له څو کلونو را په دې خوا هلې ځلې کوي چې د افغانستان ملي کتابتون چې د 3 میلیونو ټوکو کتابونو ظرفیت به ولري جوړ کړي. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې کتنه کې د ښار او کور جوړولو وزارت ساختماني موین د دغه پروژې په باب په تفصیل سره خبرې وکړې. ویل چې د دغه کتابتون نقشه بشپړه شوې او له مرستندویانو سره هم خبرې شوې. که دا لګښت څوک په غاړه واخلي ډېر ژر به دا کتابتون جوړ شي. یاد دي وي چې د اطلاعات او فرهنګ په وزارت پورې د اړوندو 10 پروژو څخه د 5 پروژو قراردادونه بشپړ شوي او د 5 نورو پروژو قراردادونه به په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي چې په دې پروژو کې د کابل او 2 ولایتونو نو دامه کتابتونونو رغول شامل دي. د زمری د میاشتې په 10 نیټه د خوست ولایت د ولایتي ادارې په نوښت د سولې او ورورولۍ تر نامه لاندې مشاعره جوړه شوه. د مشاعرې په پیل کې د خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي خبرې وکړې. ویل چې پخوانیو شاعرانو تل د ادب او شعر په ژبه د خپل هیواد تاریخ نړۍ ته ښکاره کړې او دای ورته ښودلي چې افغانانو تل د سولې او ورورۍ لاره غوره بللې. حبیبي د مشاعرې په ګډونوالو غږ وکړ چې تل د سولې او ورورولۍ لپاره کار وکړي تر هغو چې په هیواد کې سوله او یووالی رامنځته شي. د غزلیز ماښام مشاعرې چې د شپې تر ناوخته یې دوام وکړ ګڼو شاعرانو پکې ګډون کړی او په خپلو شعرونو یې د هیواد پالنې ورورۍ سولې او ثبات پیغامونه وړاندې کړل. په دې اړه په خپرونه کې رپورټ هم اوریدلی شئ. د هند بالیوډ سینما د یو خلیجی میلیاردر په مرسته داسې فلم جوړوي چې 155 میلیونه ډالر لګښت به پرې راځي. دا فلم چې راندموزان نومیږي په 100 ژبو لکه هندي، انګلیسي، تامیلي، کانډا او تیلوګو وړاندې کیږي. ټاکل شوی چې دغه فلم به په 2000 میلادي کال کې بازار ته راووزي. که څه هم د نورو هیوادونو په پرتله دا ډېر لګښت نه دی خو د هند سینما په تاریخ کې سابقه نه لري. بی آر شیټی هندي الاصل میلیاردر د دغه فلم مصارف په غاړه اخیستی دي. تر دې وړاندې د هندي سینما تر ټولو ګران بیه فلم باهوبلی دویم و چې روان 2010 کال سینماګانو ته راووت. په باهوبلی دویم ټول ټال 88 میلیونه او 500 زره ډالر لګول شوي دي.
تیره سه شنبه په خوست کې د سولې او ورورولۍ تر نامه لاندې مشاعره ترسره شوه. مشاعرې ته بلل شوي شاعرانو ډیری داسې شعرونه ولوستل چې د وطن پالنې، سولې او امن پیغامونه یې لرل. په خوست کې زموږ همکار نجیب الله لوخیل د مشاعرې ته ورغلی. د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د سه شنبې په شپه په خوست کې د سولې او یووالي په نوم جوړ شوي غزلیز ماښام کې چې لسګونو فرهنګیانو، شاعرانو او د ادب او فرهنګ مینهوالو ګډون کړی و، چارواکو زیاتوله فرهنګیان کولی شي د شعر په ژبه او د نثر په واسطه ځوان نسل د جګړې د ډګر پر ځای ښوونځیو، کار او زده کړو ته وهڅوي. خوست والي پوهندوی حکم خان حبیبي د غزلیز ماښام ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې ویل:
د فرهنګي مبارزې او د قلم او د کتاب د مبارزې وخت را رسېدلی. تاسو ټول غواړئ چې د جهان د سیالان سره د سیالۍ لپاره باید د قلم او د کتاب نه د ټوپک پر ځای کار واخلئ. راځئ چې دا وطن په علم آباد کړو. راځئ چې دا وطن د علم په ګاڼه او زیور سنبال وطن کړو.
لیکوال او شاعر مبارز محمد زدران په خپل مقاله کې د سولې اولم په خورولو کې د فرهنګیانو د رول یادونه وکړه.
نن افغانستان دې ته اړتیا لري چې د توري او ټوپک ځای قلم او کتاب ونیسي. بچیان د جګړې د سنگر پر ځای ښوونځي او مدرسې ته ولاړ شي او په دې لاره کې د افغان شاعرانو، لیکوالانو، ادیبانو او ژورنالیستانو رول خورا کلیدي دی.
تر وینا او مقالو وروسته مشاعره پیل شوه. یو شمېر شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه ولوستل. سبحان الله بسم الله د غزلیز ماښام ګډونوالو ته یو انتخابي شعر وړاندې کړ.
یو واس پیلای او تو ګلان راوړم څنګه بوي د محبت ساز و سامان راوړم څنګه بوي د خپل وجود وینه مې خرڅه کړله وس مې نه وو یوې جنۍ ته پرې پیزوان راوړم څنګه به وي.
د سولې او یووالي په نوم جوړ شوي غزلیز ماښام کې خواوشا دیرشو شاعرانو شعرونه ولوستل چې د ګډونوالو له تاوده هرکلی سره مخامخ شول. شاعر کمال شاهزاده هم خپل شعر وړاندې کړ.
موږ وطن ساتلی لاغیارو په میړانه دی، څوک چې په وطن سر ورکوی نشي ناځوانه دی. زما بچای آرام په کور کې ناست او سبق وایي، وخې ګونډی ماشوم مې سستړې ستومانه دی.
د هند سینما د پخوانی اکټرې مدهوبالا مجسمه جوړیږي. دا مجسمه به د روان کال تر پایه په نوې ډیلی کې د انګلستان په یو مشهور موزیم کې ودروله شي. مدهوبالا ته چې د هندوستان خلکو د مینې د الهي لقب هم ورکړی و، څلور اتیا کاله له مخه په هند کې زیږېدلې وه. د پلار نوم یې عطاالله خان و. عطاالله خان په خټه پښتون او له پېښوره هندوستان ته کډه شوی و. مدهوبالا نه کلنه وه چې په فلمونو کې را څرګنده شوه. ورو ورو وځلېده او د مغل اعظم په فلم کې شهرت نړیوال شو. دا په خپل اوویشت کلن هنري ژوند کې په شاوخوا اویا فلمونو کې لوبېدلې وه. دلیپ کمار چې له مدهوبالا سره په ګڼو فلمونو کې لوبېدلی او په دې مین و، غوښتل یې واده ورسره وکړي، خو د مدهوبالا پلار د دې واده مخالفت وکړ. دې د پلار تر مخالفت وروسته د کشور کمار سره واده وکړ، خو ژوند یې رنځ ورتریخ کړی و او بلاخره تر اوږدې ناروغۍ وروسته د شپږ دیرشو کلونو په عمر په 1906 کال کې وفات شوه. زموږ همکاره فرشته جلالزی د دې د مجسمې په اړه چې د روان کال تر پایه به جوړیږي رپورټ لري. دا اورېدلو بلنه درکوم.
د جنوبی اسیا پر میلیونونو وګړو د قدرمنې هنرمندې مدهوبالا مجسمه به د نوي ډیلی په واکس موزیم کې کښېښودل سي. ټاکل شوی چې د روان کال په وروستیو کې په نوي ډیلی کې د مدم توسد موزیم پرانیستل شي. دا د انګلستان یو ډیر مشهور موزیم دی چې د نړۍ د پیژندل سویو شخصیتونو واکس مجسمې پکې ایښودل کېږي. سږ کال په نوي ډیلی کې د مدم توسد د موزیم پرانیستل کېدو څخه وروسته د مدهوبالا مجسمه د هغې مینهوالو ته وړاندې کېږي. د هندوستان ټایمز په حواله د مدهوبالا واکس مجسمه به هغه ډول چې د انارکلي په رول کې د مغل اعظم په فلم کې کار کړی و جوړه سي. مجسمې ته به کټ مټ هغسې جامه ور واغوستل سي چې انارکلي د مغل اعظم په فلم کې اغوستې وې. د هند حکومت څو کاله مخکې د مدهوبالا د درناوي لپاره د هغې د عکس پوستي ټاپه هم چاپ کړه. هندوستان ټایمز ته یو مسول چارواکی ویلي، موږ فخر کوو او خوشحاله یو چې د مدهوبالا واکس مجسمه به د ډیلی د مدم توسد په موزیم کې ایښوي، ځکه هغه لا هم د میلیونونو انسانانو په زړونو کې ژوندی ده او باور لرو چې میلیاردونه مینوال به یې د لیدو لپاره موزیم ته ورشي.
پروانه ونی کې د مدهوبالا د ژوند د ملګری کشور کمار د زیږیدلو شپږتیا یمه کلیزه هم لمانځله کیږي. کشور کمار چې په 1921 عیسوي کال کې زیږیدلی، نه یوازې دا چې د بالیوډ بریالی سندرغاړی و، بلکې د فلم لوبغاړی، کمپوز جوړونکی، پروډیوسر او تکړه ډایرکټر هم و. کشور سربیره پر هندي ژبه د هند په نورو مروجو ژبو هم سندرې ویلې دي. همدارز د فلم فیر په نامه د هند سینما معتبره جایزه اته ځلې خپله کړې. زموږ همکار تایر روخان د کشور د ژوند او هنري فعالیتونو په باب راپور چمتو کړی. دا اورېدلو بلنه درکوم.
دا دغه ښکلی او پزلپوري اواز خاون کشور کمار د هنستر او نامتو سندرغاړي دي. کشور کمار چې په 1990 عیسوي کال کې زیږیدلی او کورنۍ نوم یې کشور گنگولی و، په هندوستان کې د شلمې پیړۍ د ډیرو سترو او مشهور هنرمندانو څخه و. که څه هم هغه هیڅکله په رسمي توګه د موسیقي ترینینګ یا تمرین نه و کړی، خو د هغه څخه په ډیر لنډ وخت کې د هند یو ډیر محبوب سندرغاړی، فلمي لوبغاړی او کومیډین جوړ سو. چې د هند ډیره مشهوره سندرغاړی لتا منګشکر هم دغه خبره تاییدوي.
سمپورن کلاکار سے کشور دا، میں انہیں بھارت کا ڈینی کے کہتی ہوں. کیا نہیں تھے وہ؟ پروڈیوسر، ڈائریکٹر، رائٹر، کمپوزر، ایکٹر اور سنگر. ہر رنگ کے گانے کو وہ بڑی آسانی سے اور بہت خوبی سے گاتے تھے.
د کشور ژوند د تضادونو یو بیلګه ده. هغه هیڅکله سګریټ نه څکول، الکول یې نه څښل او ډېر اجتماعي سړی هم نه و. خو څلور ځله یې د هند د سینما د ډېرو مشهورو مخکښو او ښکلو ښځو سره لکه روما دیوی، مادوبالا، یوګیتا بالی او لینا چندرواکر سره واده وکړ. که څه هم هغه په ډیرو کومیډي فلمونو کې راښکاره سو، خو د هغه دا هیله چې د خپل ورور اشوک کمار غوندې په فلمونو کې د یوه رومانتیک هیرو یا قهرمان په توګه کار وکړي هیڅ وخت ترسره نه سو. د هغه دپاره یوازنۍ زمینه چې په فلم کې جدي رول ولوبوي په هغه فلمونو کې وه چې د پخپله یې د پروډکشن یا تهیې کار پر مخ بیوه، لکه د دور گاګن کې چاون مین فلم چې په 1984 کال کې جوړ سو، چې د دغه فلم کوی لوتا د میرې بیټی ویندین سندره هم د پخپله ویلې ده. کشور ته د موسیقي سره مینه او علاقه د خپل مور دهانینجی بنرجی لخوا چې وا کلاسیک سندرغاړی و په میراث رسیدلې و. د کشور کمار لومړنی هنري کارونه د هند مشهور سندرغاړی کی آی سیګل تر اغیزې لاندې وي. هغه په دې هیله چې د سیګل سره د نږدې وګوري، نو د تیرې پیړۍ په 40 کلونو کې یې د بمبئی په لوري سفر وکړ. خو سره د دې چې دغه لیدنه کتنه ترسره نه سوه، هغه د یوه بل هندي سندرې جوړونکي سرسوتی دیوی لخوا دې ته دعوت سو تر څو د هغه تر ډایرکټرۍ لاندې یو کورس یا ګډه سندره ووایي.
नखरवाले देखने में देख लो है कैसी भोली भाले.
چداغه سندری ډیر ژر د یو بل مشهور کمپوزیتور یا سندر جوړونکي کیمچن پرکاش په ملرنه ځانته راوړونه، او په 1988 کال کې کشور کمار د همدی سندر جوړونکي یعنی پرکاش لخوا دته راوبلل سو تر څو د مارنیکی دیوان کیون مانگو سندره د زیدی فلم لپاره چې په هغه کې دیوانن لومړنی رول لوبولی وو ووایي. د تیری پیړۍ د 50 کلونو په سر کې کشور کمار د هندي فلمونو د یو مشهور ډایرکټر او موسیقي جوړونکي اس ډی برمن سره همکاري پیل کړه.
هم بے وفا هرگز نه تھے پر هم وفا کر نہ سکے.
د هغه اختلافونه سره سره چې د دوی په منځ کې د 1950 څخه تر 1955 کال پورې موجود و، کشور په دې وخت کې 112 سندرې د برمن په فلمونو کې وویلې، او د هغه دغه همکاري په 1955 کال کې د اس ډی برمن د مړینې سره سم پای ته ورسېده. کشور خپل لومړنی ستر بریالیتوب د فلم د لوبغاړي په توګه په 1953 کال کې د لړکی په فلم کې ونمانځه. برسیره پر تجارتي فلمونو لکه بټی کا نام هغه د خپل وړونو اشوک کمار او انوپ کمار سره په څو نورو مشهور فلمونو کې لکه چلتی کا نام گاڑی او چلتی کا نام زندگی کے ہم رشکارہ سو کشور کمار خپل بدلی تو دشپیتو کلونو پنیمائی کی اوج ته ورسان ورسته تر هغه تجارتی بریالیتوب چې په 1955 کال کې د تیم دیویان په فلم کې ترلاسه کړ. په 1955 کال کې په یو ډیر مشهور فلم کې چې انندهانا نومېده خپل دغه بریالیتوب په بشپړه توګه ثابت کړ. د کشور کمار د بخت ډیوه هغه وخت مخ پر زوال سوه چې په 1956 کال کې په هغه پروګرام کې د برخه اخیستو څخه ډډه وکړه چې د سنجی خان په ویاړ جوړ شوی و.
زندگی کا سفر ہے ایسا سفر کوئی سمجھا نہیں کوئی جانا نہیں.
دد سندری په آل انڈیا ریڈیو کې د خبرولو څخه مانی سپه او د هندستان دولت دا پریکړه وکړه چې د هغه د ټول ریکارډ سیویو یا سب سیویو سندرو د پلورلو څخه دې مخنیوي وسی. خو کشور کمار د یو فعال سندرغاړي په توګه پاتې شو او د سندرو ویلو ته ادامه ورکړه تر هغه مهاله چې حتی یو ورځ د خپلې مړینې مخکې چې د زړه د ریدو له امله رامنځته شوه یا د اشاب وسلي سره یوه ګډه سندره ثبت کړه. کشور کمار د 1978 کال د اکتوبر پر 13 مړ شو. خو د هغه نوم او د هغه په زړه پورې سندرې به تر ډېره مودې د خلکو په یادونو او زړونو کې پاتې.
لغتونو د جوړولو چاره باید څنګه وي؟ د نورو ژبو لغتونه باید څه ډول تلفظ شي؟ لغتونه باید څنګه او څوک جوړ کړي؟ دا او نورې پوښتنې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد ډاکټر زرغونه زیور په دې مرکه کې ځوابوي چې زموږ همکار محبوب شاه محبوب ورسره کړي.
ډاکټر صاحب، دا چې تاسې د ژبپوهنې د برخې استاد یاست، پښتو ژبې ته له ډېره پخوا راهیسې یو شمېر کلمې په غیر شعوري یا په شعوري ډول راځي له نورو ژبو نه، دغه چاره تاسې څه ډول ارزوئ؟
دغه موضوع چې دا د یو شمېر لغتونه یا یو شمېر کلمې چې ژبې ته راننوځي، دا په شعوري یا غیر شعوري توګه په دې معنا ژبې ته راداخلیږي چې دا یو بهیر دی په ژبني تحولاتو کې هم راځي. ځکه که هر ټولنه پرمختګ کوي، د اقتصادي، سیاسي او نورو ټولنیزو پرمختګونو په جریان کې په ژبه کې هم ځینې بدلونونه رامنځته کیږي او هغه بدلونونه البته زیات دی چې منګورو یو شمېر لغات دي چې د بلې ژبې نه پښتو ژبې ته یا بلې ژبې ته راداخلیږي. او هر ژبه یا د نړۍ هر ژبه د دغې پروسې نه هغه نه دي پاک نه دي، یعنی همیشه هر ژبه کې دغه جریان یا د بهیر روان وي. ژبې ته چې دغه الفاظ یا کلمات به هر نه یا د بلې نه یا سیمه ایز ماحول نه ژبې ته راداخلیږي یا واردیږي، دا ځانته بعضی اصول یا قوانین لري. او هغه اصول او قوانین البته که په ژبني د خپلې ژبې په چوکاټ کې راداخلیږي، هغه د عمق ژبې ځینې ښېګڼې یا ځینې خصوصیات ځانته غوره کوي. مثلا پښتو ژبې ته یو شمېر پخوا ډېر عربي لغتونه راننوتی دي، همداسې فارسي ژبې ته هم راننوتی، خو مګر پښتو ژبې ته چې راننوتی دي پښتو ژبه کې ځینې ګرامري قواعد هم په تطبیق شوې دي. مثلا پښتو ګرامري قواعد فرض کوم ځینې کلمې دي چې د مذکر یا د مؤنث په شکل دي. مثلا موږ وایو چې موضوع یا اصطلاح یا فرزنده ځینې کلمې دي چې عربي دي مګر پښتو ته راننه وتی.
یعنی د غوی مذکر کلمې زموږ دلته د مذکر لپاره کارول کیږي او مؤنث کلمې د مؤنث لپاره کارول کیږي.
اوس مثلا موږ وایو چې موضوع په اخر کې موضوع او د اوږد او هغه اخري عین چې دی هغه حذفیږي هغه نه ویل کیږي. نو په هغه اساس باندې موږ دغه کلی چې جمع کوو د ژبې په شکل استعمالوو. نو زیاتره د پښتو قاعده ور باندې تطبیقیږي لکه موضوعګانې که څه هم موضوعات هم وایي خو مګر موضوعګانې په پښتو قاعده سره برابرېږي.
معمولا زموږ ځوان کشر له یوې ستونزې سره مخ وي. هغوی یو شمېر ژبپوهانو دا نظریه ورکړي چې هر کلمه چې تاسو څه ډول تلفظ کوي کوخه وکي چې هغه ډول ولیکي. مګر که چیرته بیا مانوي خواته وګورو خې یو شمېر کلمې مانوي بدلون پکې رامنځته شي. د بیلګې په ډول زموږ یو شمېر کلمې چې مونږ یو ډول تلفظ کوو خو د کلمې هغه اصلي شکل بل ډول دی. مثلا که مونږ د عربي ژبې معنا وګورو لال وګورو کنه دي تورت زین نور کلمې وګورو الته تلفظ په عربی کې یو ډول دی مګر موږ ته په مفغن شکل راغلی دلته بیا د تلفظ موږ بل ډول کوو. اگر رنګ تلفظ موږ نشو کولای لکه د لعل تلفظ موږ نشو کولای
اصلي تلفظ نشو کولای.
د ژبپوهنې د قوانینو لمخي څه په کار دي دا کلمې هغه شکل چې په امغه لومړنۍ ژبه کې دي هغه ډول ولیکل شي کنه څه ډول چې موږ تلفظ کوو.
دلته خو دوه خبرې ضروری دي. یو خو هغه د چا کلمې د کوم بل ژبې ناراضي هغه زمون یاد پښتو ژبې د قاعدې لاندې امغه سي تلفظ کوي. یعنی فونولوژیکي دغه چې دی هغه ځکه په پښتو ژبه کې ځینې وازونه دي چې هغه خپل د پښتو ژبې مال نه دي هغه د بل ژبې مثلا د عربي دي. فرض کوم هغه لس یا اته یا نه وازونه دي چې هغه منګه په هغه څنګه چې په عربي کې ویل کېږي هغه پښتانه یا منګه نه وایو یا نه شو ویلې. مګر دوهمه خبره دا ده چې منګه هغه کلمې بیا په منګ خپل تلفظ سره ولیکو بیا د کلمې په معنا کې بدلون راځي. یعنی اصلا خبره دا ده چې باید منګ هغه کلمې په مغ خپل د دې شی په لحاظ باندې په مغ خپل شکل ولیکو. کومې کلمې چې التباس نه پیدا کوي یا معنا کې بدلون نه راځي هغه پروا نه لري که مونږ یې ولیکو. اوس فرض کوم ځینې کلمې دي لکه کمیس یا صابون یا فرزنده داسې کلمې چې په سوات لیکي او کمیس په قمیص و مثلا اوس دلته پښتو ته په کمیس په شکل باندې راغل دی هغه کلمې چې معنا کې بدلون نه راځي پروا نه کوي که مونږ یې په دا شکل ولیکو هم صحیح ده. خو هغه کلمې چې معنا معنوي تغییر پکې راځي نو هغه بیا په خپل اصلي شکل پکې راځي.
بلکې په ډول زه وایم چې مونږ معمولا الله نه وایو کنه مونږ الله وایو.
الله
که چیرته موږ الله ولیکو مانوی تغییر خای په کې را پیښ شي او چیرته الله ولیکو نو هدف موږ ما لوی ذات دی. یو بل پښتنه ډاکټر سندل تر ولړیږي چې البته لمه سره ده هغه دا چې اکثره وخت زموږ ځوان کشر او ځوان لیکوالان اغوی کوشش کوي چې یو شمېر داسې لغتونه وکاري چې د نورو ژبو یې هغه په عامو خبرو کې یا په لیک کې مثلا ځینې د عربي نه ډېر متاثرې عربي کلمات لیکي ځینې له انګلیسي متاثرې کوشش کوي چې انګلیسي ولیکي دغه ډول کلمات کارول. مثلا تاسو مخکې د کمیس خبره وکړه که کمیس د کمیس لپاره موږ خط لرو نو که خط وکارو څه بدی بولري چې هغه پخوانی لغتونه زموږ راژوندي شي او کنه هغه لغتونه چې له نورو جو راغلی دی هغه مکارو نو څه ادلون بدلون را مسکی په ژبه کې.
دا خو د یو سوال دی چې یو شمیر کلمې یا لغتونه چې ډیر پخوا په تاریخي لحاظ باندې ژبه ترانه نه وتی دي او هغه ولس یا ټولنه قبول کړی دي او هغه هم د سیرا پاتې دي. لکه دا کمیس مثال کومه خط ور سره وایو دا د کمیس ته پرې مترادفه کلمه ده او دواړه کلمې مترادفې دي او مونږ کول شو چې دا دواړه استعمال کو ختم استعمال کو کمیس مثلا په یو متن کې کول شو کمیس کلمه استعمال کو او ختم استعمال کو د کې څه مشکل نشته دي. اما دا چې کمیس په هنه تاریخي اغلری او زیات خلک استعمالي خط بشاید محدود موجود خلق استعمال کی، مگر کمیس خو بیخی عام شوه دی، یعنی هر درجی کمیس تم کمیس وی او دک نور جامو کمیس تم کمیس وی، نو په دې لحاظ باندې هغه کومه غټه ستونزه نه ده. او پات شودا نور خلق یو شمیر کسان چې مثلا په عربي کې ډیر مهارت لري، عربي ژبه درس ویلې دی یا تعلیم کړی یا تحصیل کړی، یا مثلا په بل ژبه کې، په انګلیسي کې یا په اردو کې یا په روسی کې یا په فرانسوي یا جرمنی ژبو کې، هغه مثلا د هغه بل ژبې د تحصیل لاندې ځینې کلمات سه شوري شوری کاری، شوری په دې معنا باندې د فکر کې چې دا یو نوی هغه دی، یو مود دی، یو مود خبره ده. بس هغه کلمې خصوصا تاسو وګورئ د کوزي پښتونخوا په پښتو کې، خصوصا په مرکزي پېښور کې ادبي ژبه تاسو وګورئ، ادبي ژبه ټوله نیمایي نیمایي بهرني کلمې استعمالوي. مثلا اردو استعمالوي خو دا همدغه محیط د تاثیر اثر دی، او نور انګلیسي ځکه چې دوی ټول ارس زیاتر سایل په انګلیسي دی، نو دوی کوشش کوي چې د 50% نه زیات دوی انګلیسي کلمې کاروي.
دلته ما سره یو بل پوښتنه استاد راولاره شو، د ژبې د سوچو کې دا لپاره چې یو شمېر شپوهانو کارم کړی دی او ځینې وسم لګیا دي کار کوي، کوشش کوي چې پښتو ژبه سوچ شي، د دغه سوچ کې دا له تیوري یا نظریه سره تاسو څه ډول موافق یا مخالف؟
دا خو د ژبې د سوچ کې دا لپاره
مثلا وایي چې باید نور لغتونه پکې ونه کارول شي، باید صرف پښتو لغتونه، کوم لغتونه باید نوي ورته جوړ شي؟
دا ګوره یو بل بهیر دی په ژبپوهنه کې، د لغت پوهنه په میتود د لوژیک یا میتود کې دا یو سیستم دی چې هر ژبه یو شمیر لغتونه په خپل ذات کې لري، او یو شمیر نور لغتونه د بهر نه په مستعار ډول راځي، یا راځي یا په زور راځي یا په رضا راځي، خو مقصد راځي ژبه ته خامخا داخليږي. مونږ د دې لپاره چې یو ژبه د پردیو لغاتو د هجوم نه وساتل شي، دلته یو عمل باید ترسره شي یا کوشش وشي، هڅه وشي چې بی اندازې لغتونه باید ژبه ته رانه نه نوزي. تر کوم ځای کې چې امکانات وي او موږ خپل ژبه کې لغت لرو او هغه د لپاره پوره د معنا په توګه او د جوړښت او د ساختمان په لحاظ باندې کولی شو، موږ باید خپل کلمې استعمال کو. خو هغه زاینه کې چې کټمټ راواخلو او بیا یې دلته خپل مولرو هغه د بل ژبې نه دغه په یوز باندې کار کو، دا صحیح خبره نه ده. مونږ باید کوشش وکړو هغه اول خو خپل ژبه کې خپل اصلي کلمې چې لرو هغه راواخلو، که بیا هغه سره موضوع بسیا نشو بیا هغه نو وروسته مونږ کلمه جوړونه دلارنه لغت ورته ټاکو یا لغت ورته جوړو، که بیا هم دغه دویمه پروسه که بیا اهل مطلب ونشو بیا د ترجمه دلارنه. مثلا ځینې اصطلاحات ځینې کلمې ترجمه کوو ژبه ته داخلو، نو دا یو سیستم دی چې یا اول خپل اصلي لغت باید پیدا شي، بیا که په هغه کې پیدا نشو بیا د کلمه جوړونه دلارنه. کلمه جوړونه په دوه طریقو کې، یا په اشتقاقي توګه کلمه جوړیږي او یا په ترکیبي توګه. نو د دغه لارې نه مونږ کولی شو چې ژبې ته یو شمېر کلمې، پښتو کلمې جوړې کړو چې د خپلې ژبې د قوانینو په اساس باندې، او بل که بیا هم ستونزه وه بیا یې د ترجمې دلاره. مثلا د بلې ژبې نه را ترجمه کوو، خو په داسې یو ترجمه چې تحت لفظي ترجمه نه کوو، هغه شی ګورو چې مونږ ژبه کې څنګه استعمالیږي.
یو شمیر ژبپوهانو او یا هم یو شمیر هغه کسانو چې هغوی یا په ژبه پوهیږي یا نه پوهیږي، خو مورنۍ ژبه پښتو ده، په دغه وروستیو څو لسیزو کې کوشش دا کوي چې یو شمیر کلمات یا په اشتقاقي بڼه جوړ کړي یا په ترکیبي بڼه جوړ کړي او جوړ کړي دي، چې هغه قواعد او هغه اصول چې د نیولوګیزم لپاره ټاکل شوي دي هغې سره سر نه خوري او مشکلات راولکوي. د دغه شان لغتونو رامنځته کول یا په بې بندوباره شکل سره یا په شعوري یا په غیر شعوري ډول سره ژبې ته څومره تاوان یا ګټه رسوي؟
هغه څوک چې د ژبې یا په ژبني اصولو په ژبني قوانینو باندې بلدي او پوهه پکې لري او د ژبې بنیادي دی جبی ریشه، دی جبی مختاری و رستاری، دی جبی آغا افکسونه، سفکسونه داغا بانده پویگی آغا کولیشی چه دی جبی دی پار کلمات او لغات پا اما دی قانون پچاوکار که هم داغی جبی دی قانون پچاوکار که یه ورطا داغی اصلاحات جور که یا کلمه جوری که مگر یوش می راغا کسان دی چه مثلا یو کلمه دا دی مانا پا لحاظ بانده یو مفهوم لری او دوی مثلا آغی تا یو دست ورستاری ور که چه آغی سره نلگیگی مثلا اوز فرزن داده ایز ورستاری ایز دو زایه که منگه استعماله یو ایز دی صفتی نسبتی صفتی رو پر استعماله یو ایز دی زای دی پاره مثلا ایز دریز لویدیز ختیز او سیمه ایز چی ویو بیا دابل ببی یو زی باندی ساتا زی باندی که نو دا ایز خپل منز که فرقه
یو آقا چی پت زی باندی لکه ختیز
که پت زی باندی و آقا دی زای
او دی زای لکه ختیز و لویدیز و
دریز
دریز و او آقا چی پا یه زی باندی پا ساده نرمال زی باندی آقا خو
نسبتیت روستاره دی سیمه ایز خمتاییز
سپیز
دغسی نو آغا باید پا دی باندی اولی که یعنی دلتا فرق کهی مثلا
در پختو در نیولوگیزم دغه کما پروسه چه در چی نوی لغتون اپکی جوری تاسی سوم را بریاله گرنی
تر یو زای پوری خوزه وایم اج تقریبا لگ تر لگ در نیولوگیزم یاد کلمه جوروانی سیستم پا پختو جبه که بریاله پروسه ده په دې معنی باندې چې خپل د ژبه دغه استعداد لري د قوت لري چې په دې کې مونږ د یو کلمې نه ډېرې کلمې په مختلفو بڼو باندې جوړې کو خو د کې غور پکار دی دقیق چې د کلمې په معنی کې د کلمې په استعمال کې توپیر را نشي یو او دویمه خبر دا ده چې په کلمه جوړونه کې د کلمې هغه آهنګ غوگو تا نامانوس واقع نشی که چیز دا پا غوگ خونه لگی طول ناغه نشیز غمالی زکسی دا شبه دا اصول و قاید نبالی ریویسی
دیر منان
آزادی رادیوی مجله لآزادی رادیو سخاوری
وگمی دازل دو لنده که ایتون الوستی دی دوائی پا یو نکل که دا عمر مختلف و دورو تا پا پام سره د څو تنو ملګرو استدلال او دلایل جالب دي راځي ورته وغږ پښو
د مانویت مزل ځوان مرشد تورغه چې د مانویت په غاڼه یې سمبال او د اخلاقی عظمت څخه نکړي مرشد ورته وویل ترې وکاله پوری چې هر چا پس مکسترګه درته وکتل په بدل کې پیسې ورکړه زوان د پیر ومنل او لدی وروسته بچی هرچا وکنزه او توندی به ور سره وکړه د بل جیبه پیسې را وېستي او ور به یې کړی کال پوره شو او زوان مرید خپل مرشد ته ورغی چې د معنویت په لار کې بل هدایت ورکړي مرشد ورته وویل پاڅه له بازاره ډوډۍ راته راوړه زوان چې څنګه په ډوډۍ پسې لاړ مرشد د سوالګرو په جامه کې بازار ته روان شو چې څوکی ونه پیشنی او خوری مرید ته په لار کې ودرید د مرید په لیدو سره سوالګر په کنځلو ورته سر شو خو ځوان مرید ته غوسه ورنغله او بلکې په ورین تندي ورته وویل دا ټول کال مې په کنځلو پیسې ورکړې دي خو اوس یې مفت اورم د شکر ځای دی مرشد چې د مرید دا خبره واورېده ځان یې ور وپیژنده ورته ویې ویل آفرین په اول امتحان کې کامیاب شوی اوس نو کولای شي چې دویم مزل پیل کړي ځکه په دې پوه شوي چې ستونزو ته باید وارخطا نه شي بلکې ورته وخاندي د عمر بهیر څو کسه دوستان په څلوېښت کلنۍ کې سره وپتېله چې ډوډۍ به یو ځای په یوه رستورانت کې وخوري د مختلفو رستورانتونو له کتلو وروسته یې سبا رستورانت خوښ کړ ځکه چې ګارسونان یې ښکلي وې لس کاله پس چې پنځوس کلن شول یو ځل بیا په رستورانت کې د یو ځای ډوډۍ په فکر کې ولوېدل او له ښه غوره وروسته یې سبا رستورانت خوښ کړ ځکه چې ډوډۍ یې خوندوره وه د شپېته کلنۍ په مناسبت چې په رستورانت کې د ډوډۍ پروګرام جوړاوه، سبا رستورانت یې په دې دلیل خوښ کړ چې شور پکې نه و، بېکړه په ځای و. په اویا کلنۍ کې د سبا رستورانت د غوراوي دلیل دا و چې لفټ لري، ورختل اسانه دي. او په اتیا کلنۍ کې چې د ډوډۍ لپاره رستورانت خوښاوه، بیا هم سبا رستورانت غوره کړ. خدا زلی د انتخاب لپاره یو بل دلیل و. دوی سره وویل دغه رستورانت په دې ښه دی چې هیڅ وخت مو ډوډۍ پکې نه ده خوړلې، بیخي نوی دی.
سوبمن تیمور د ګورګانی تیمور د خاطرو ټولګه ده چې فرانسوي لیکوال مارسل برون راټوله کړې او نور افضل عابد پښتو ته ژباړلې. دغه ټولګه اوس 15 مخه لري او تیمور په کې له ماشومتوبه بیا د ژوند تر وروستیو کلونو پورې خپلې خاطرې لیکلې دي. د دې کتاب له پښتو ژباړن نور افضل عابد سره زموږ همکار همایون عواد مرکه کړې چې د ښاغلي عابد په خبرو پیلېږي.
سبمن تیمور یو ډېر جالب کتاب دی، د ګوډ تیمور خاطرې دي چې د پخپله لیکلې، په خپل قلم یې لیکلې. بیا د ده د مړینې وروسته 200 کاله وروسته بیا یو فرانسوی لیکوال دی د مارسل بریون په نوم، هغه بیا بېلابېلو موزیمونو ته تللی، د ده خاطرات یې راټول کړي دي او یو کتاب یې پرې لیکلی دی. وروسته بیا د یو پارسي لیکوال دی، هغه هم زیاتونې پکې کړي دي او په پارسي لیکلی چې بیا ما پښتو ته راوژباړه.
په دې کتاب کې څه داسې و چې تاسې پښتو ته راوژباړه؟
عموما د تیمور ژوند چې دی ټول جالب دی، خاطرات دي. دا یو ډېر قوي جنرال دی، ښه اداره کوونکی دی، بېلابېل خوبۍ لري. دی د قرآن داسې حافظ دی چې قرآن یې د شاد څخه یاد دی. پښتنو ته یې د ده د ژباړې ډېر ضرورت دی چې دی باید دا کتاب پښتانه ولولي او خوند ترې واخلي. او هغه خبرې چې د پښتنو د بهبود لپاره، د دوی د قوم د لوړوالي لپاره مرسته کولی شي، هغه څخه ګټه واخلي.
تاسې د تیمور د ځینو ښو ځانګړنو یادونه وکړه، خو تیمور همدومره قتلونه کړي، ښارونه وران کړي دي، او د پدې خاطر چې نړۍ ونیسي ډېر مختلف کارونه کړي دي. په دې کتاب کې ډېر کله د جګړه ستایلې ده، خوندوره یاده کړې ده. نو په داسې یو ټولنه کې لکه افغانستان چې اوس جګړه پکې روانه ده، تشدد پکې ډېر دی، آیا دغسې کتابونه نور هم جګړه یا د تشدد فکر ته وده نه ورکوي؟
ګورې، تیمور یو داسې سړی دی چې حتی د اسلام له نامه څخه هم خپله ګټه کار اخیستی ده، یعنی استعمال کړی دی. پښتنو ته یې ګټه داله چې دوی دې باندې فکر وکړي چې هغه د چې اسلام څخه غلط استفاده کړي، نو تشدد باید ونه کړي، تشدد څخه مخنیوی باید وکړي، نور خلک پرې نږدي چې تشدد وکړي.
خدای ډېر کله د جګړې د خیستوالي هڅه کوي. مثال وایي چې که خلک پوه شي چې جګړه څومره خوندوره ده، دوی به نور هیڅ هم زده نه کړي، یوازې همدا جګړه به کوي. دغسې په ډېرو نورو ځایونو کې هم د جګړې ستاینه شوې ده. پوښتنه دا ده چې دا خبرې آیا انسان ته داسې فکر نه ورکوي، یا یو چاته چې نوی رازلمی شوی وي چې رښتیا هم جګړه دومره خوندوره ده چې یو انسان کولی شي ټول ژوند ورته وقف کړي، خوند ترې واخلي او مخکې پکې لاړ شي؟
تیمور چې دی یو جنګیالی دی، نو د یو جنګیالي لپاره باید جنگ خوندور وي، ځکه د وطن څخه، د خپلې خاورې څخه دفاع کوي. خو په دې کتاب کې نورې برخې بیا داسې دي چې ډېر تت تصویر دی، لکه قتل عام شوی دی، ډېر ځای کې ماشومان وژل شوي دي، ښځې وژل شوي دي، ښارونه ټول قتل عام شوي دي. ظلم یې چې کړی هغه منفي اړخ یې راواخلو، چې تشدد یې کړی باید دای نه وای کړی، پښتانه باید داسې ونه کړي.
تاسې مخکې یادونه وکړه چې دا کتاب او دا خاطرې مارسل برون راټولې کړې دي. دای داسې کس و چې په فارسي ژبه ډېر نه پوهېده. څومره سړی باور کوي شي چې دا د رښتیا هم د تیمور خبرې وي، او کوم کارونه چې په دې کتاب کې ذکر شوی دي هغه دی ټول تیمور کړی وي؟
دی خپل هم دا خبره کوي، مارسل بریون، چې کتاب چې دی اکثره خبرې چې دی اکثره برخه چې ده د ټول د تیمور خپل لیکنه ده، د پلاس چې کوم خبرې لیکل شوی هغه دی. نور زیاتونې بیا پکې شوی دي، ځکه کله چې پارسي ژباړن دا کتاب راژباړي نو هغه هم بیا زیاتونه پکې کوي. نو تابان مارسل بریون هم زیاتونې پکې کړي وي.
رب شو د تیمور ژوند ته خپل تیمور څړولې وسړیو.
تیمور یو عجیب شخصیت دی، یعنی مرموز دی. یو ځای کې داسې کیږي چې دی مثبت کارونه کوي، بل ځای کې دومره منفي کارونه کوي چې مثبت کارونه بخیب کوره کیږي. مثلا دی د اسلام څخه داسې ګټه اخلي چې ځینې وختو کې داسې مویلې دي چې د خدای او زما ترمنځ فرق دا دی چې خدای خلق مړه کوی شي او بیا را ژوندي کولی شي، او زه چې یم بیا یې نشم ژوندي کولی خو ټول مړه کولی شم. او مثبت اړخ بیا دا دی چې دی شاعرانو، عالمانو او صنعتکارانو ته ډېر احترام لري. په کوم ښار باندې چې دی برید کوي، ښار چې کله ونیسي نو د شاعرانو، صنعتکارانو، عالمانو کورونه د امن ځایونه اعلانوي، او خلک چې هلته ورشي هغوی محفوظ وي، له مرګ څخه په امن کې وي.
خو د ورسره خزو ماشمانو او یا سپینګیرو ته هیڅ احترام نه دی کړی په ځینو ښارونو کې، هغوی وژلې دي. ولې دی د شاعرانو یا عالمانو ته دومره ډیر زیات احترام لري؟
دی کله چې لوی شي، شپاړس کلن وي، چې هلته پلار یو خبره ورته کوي، نصیحت ورته کوي چې ګوره ته به یو لوی سړی شې، نړۍ به ونیسې، خو درې طبقې چې دي هغو ته به ته څه نه وایې، دا به په امن کې وي چې یو عالمان دي، بل شاعران دي او بل صنعتکاران دي. نو دی هغه د پلار خبره په غوږ کې ده، هماغه داسې نیولې چې د عمر تر اخره پورې د دې درېو طبقو ته هیڅ نه دی ویلی، او دوی ته یې ډېر قدر ورکړی دی. بل د عام خلک چې دي، عام خلک د کوم ښار چې د دننه نافرمانی کړې او بغاوت یې کړی یا تسلیم شوي نه دي، نو بیا یې دا نه دي کتلی چې دا وړ دی، دا لوی دی، دا ښځه ده او دا ماشوم دی. هر څوک یې مړه کړي او د خپل قدرت لپاره یې هیڅوک نه دي پرېښي.
تیمور افغانستان ته هم راغلی، دلته له ده سره څه شوي دي، ده څه کړي دي، او د افغانانو په اړه ده څه ویلي؟
دی له افغانانو ډېر متاثر دی. افغانانو بیا دته ډېرې فتحې هم کړې، بریاوې هم ته راوړې دي. دی لومړی ځل چې افغانستان ته راځي، د اوسني زابل ته، په دې ځای کې د ده نه څو نفر ورکېږي، بیا څو ورځې ورک وي، بیا چې دی پوښتنه کوي چې دا زما سرتیری چیرته دي او پیدا کیږي. نو کله سرتیری مړه پیدا کیږي، بیا ځایي قومندان چې دی هغې نه پوښتنه کوي چې دا چا مړه کړي. دی وایي چې زه نه پوهېږم. دی بیا خپل هغه سیمې ته ځي، هلته بیا یو څوک ورته وایي چې دا د عبدال کلزئی په نوم یو قومندان دی، د دې سیمې د هغو نه پر مړه کړي دي. تیمور یو عادت درلود چې د خپلو سرتیرو غچې هیڅ قلم نه پرېښوده. نو دی د دې بدل په اخیستلو لپاره بیا درومي غور ته، عبدال کلزئی غور کې دی. کله چې دی غور ته ځي، هلته په جنگ باندې پیښه کوي. لومړی جنگ چې دی، جنگ کې دی ماته خوري، ځکه کلازیان چې دی یو ډول چنګکونه لري په سر کې چاړې دي. نو کله چې سرتیری ته ورواچوي، سرتیری د آس نه کوزره غورځیږي، نو دوی مړه کوي. بیا چې دی عقب نشینی کوي، په بله ورځ دی بیا برید کوي او بارود استعمالوي. نو هغه کلازیانو ته دی ماته ورکوي، او دی په د دوی کلا چې دې ته ډېر په مهارت خیجي، ځکه دوی داسې خلک نه دي د افغانان چې د دوی مات شي تر اخره جنګیږي. کله چې کلا ته داخلیږي نو دوی اذان کوي، خپلو سرتیرو ته امر وکړي چې اذان وکړي. نو کله چې اذان وکړي، بس د افغانان چې دی هغه کراریږي او دوی کلا ته دخول کوي. وروسته عبدال کلزئی ته دی وایي چې ته زما خوښ شوې، ته یو ډېر ښه زړور سړی، نه غواړم چې تا مړ کړم. ځکه عبدال کلزئی د دې نه مخکې ده ته وایي چې ته یو داسې سیمې ته راغلی چې د دې تیګه هم تا نه پرېږدي، تیګه دې مړ کوي، دره دې مړ کوي، د دې درې نه هم نشي وتلی. نو بیا یې ملګری شي، دا بیا هند ته ورسره درومي. هند کې بیا د ډیلي ښار همدا کلزئیان چې دی همدا یې ورته فتح کوي. په عموم کې دی د افغانانو څخه ډېره ښه خاطره لري او ډېرې خوښېږي. دی داسې هند ته چې درومي په خیبر باندې اوړي، نو دا د خیبر خلک چې دا تر ډېر جالب ښکاري چې دا یو ډول خلک وو چې جګ قدونه یې لرل، غنم رنگ رنګونه یې وو او ښکلې جامې اغوستې، ډېر ښه خلک وو، غیرتي خلک وو. عموم کې دی د پښتنو څخه ډېره ښه خاطره لري.
تیمور جنگیالی وو، د جګړې کړې او مختلف تاکتیکونه یې کارولي. آیا هغه تاکتیکونه یې اوس هم د کارېدو وړ دي؟
ولې نه، دی یو ډېر ښه قومندان و د جنګ کې جګړې، او اوس هم کولی شي چې زموږ حکومتي ځواکونه او قومندانان، جنرالان د ده د کتاب څخه استفاده وکړي او کتاب یې ولولي، ځکه دی ډېر محتاط و په جګړه کې، قاطع و. دی خپله په ډېرو ځایو کې دا یادونه کوي چې که پلانۍ کلا یا پلانۍ ښار له قومندان یې دا غلطي نه وای کړې، نو بیا دی ما نه شوه کولی چې دی ما مات کړی او ماته به ماته راکولی. خپله دا د غور خلک چې دی کلازیان چې دی د دې یادونه هم کوي چې دوی کا ما ته کوس د غرب بختره کو شوی نه وای نو مانه شو کولای چې دوی مات کړی وای وړی نه د دوی لپاره چې دا کتاب باید ولري ولولي ځکه ډیر څه لري د دوی لپاره چې زده کړه ترې وشي
دا کتاب 215 مخه ده په اخر کې تیمور د خپل پادشاهي د ورستۍ ورځو پاړه د خپل کړنو پاړه څه وایي او ورستل د څه وشول
ورستۍ ورځې داسې دي چې دا یو خوب ویني چې زه چین ته ځم په لاره کې بیا مړ کېږم یو زما یو کمانډان دی هغه راځي او زما څخه زړه وباسي همداسې وشول دی چې کله چین ته د چین پاچا چې و هغه د څخه د څخه نافرمانی وکړه او غوښتنه یې ونه منله چې دا اراده وت کړی و دی کیش ښار ته نو دی چې کله په لاره کې وردرومي د چین یوه صحرا ده په هغه کې دی خپل ژوند له لاسه ورکوي د دن څخه وروسته د ده زمنو یې کار کړی دی هرات یې آباد کړی دی او کړوسیانو یې ښه مثال بابر دی چې بابر بیا لوی امپراتوری جوړ کړ په هند کې نو د دې اولادام چې د پر کم کاری کړای دی داس نه دی کې شوی چې دوی بیا ناستي او ختم شوی دی.